دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوی دی. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د 280 کسانو شناخت سوی دی. د کورمی مشران وایي چې د سیمې مسلې به په خبرو اترو حل کړي، او اوکراین وایي د دوی د هوایي ځواک پر یو مرکز د غل سوی دیارلس کروز میزایل غورځولې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا نن ویلي چې په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د 280 کسانو شناخت سوی دی. رانا ثناولا قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې د دې کسانو د شناخت عمل د هیواد د کمی شناخت کارډ جوړونکو ادارې نادره په مرسته ترسره کیږي، او دا هم ویل چې ممکنه ده په دغه شمیره کې زیاتوالی راسي. دا له هغه وروسته ده چې د جون پر 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښتۍ ډوبه سوې وه. رانا ثناولا وویل چې دغه پیښې څخه وروسته د پاکستان د یو شمیر سیمو 271 کورنیو له حکومت سره رابطه کړي، او په کښتۍ کې د سپرو خپلو خپلوانو معلوماتي پوښتلي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د مړو شمیر شناخت یا د دوی د کورنیو په مرسته د ډي ان اي د ټیسټ په ذریعه کړي، چې پکې د هغه هیواد د وفاقي تحقیقاتي ادارې فای د کمی شناخت ادارې نادره او ځینې نورې ادارې برخه لري. بلخوا له دې وړاندې د تحقیقاتو وفاقي ادارې چارواکو ویلي وو چې تر اوسه یا په پاکستان کې 12 هغه کسان نیولي چې د انسانانو د قاچاق کاروبار کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جون پر درويستمه پر خپل ټویټر پاڼه ورکړی چې په پیرس کې د نوې نړیوالې مالیاتي معاهده د سرمسریجی پر مهال د نړیوالو مشرانو سره په لیدنه کې یو ویلي باید د پرمختلونکو هیوادونو مالی مسلو ته زیات پام وسی. شهباز شریف ویلي د پرمختللو هیوادونو د ځینو سختو فیصلو له وجې د پاکستان غوندې پرمختلونکي یا ترکیب پذیر هیوادونو کې اقتصادي مسلې لکه ګرانی د استعمال شانو ته د ولس نه لاسرسی او ځینې نورې مالی مسلې جوړیږي. نوموړي ویل د موسمیاتي بدلونونو له وجې په وروستیو سیلابونو کې یا د هیواد اقتصاد ته 30 ارب ډالر تاوان رسیدلی دی. د کورمی په بالشخیلو کې پرون د حکومت په مرسته د شیعه او سنی ځایی او دینی مشرانو یو جرګه سوی چې پکې د سیمې د امنیت پر شکولو با سوی دی. یو ځایی مشر مولانا یعقوب مشال رډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیمې کې د فرقیزو نشتو او نامنۍ مخه ونیسي. په کورم کې په دې وروستیو کې پر ولسی وګړیو یو شمیر حملې سوی دي چې له کبله یې هلته امنیتي حالت خراب سوی دی. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال ته به د کډوالو د ستنېدو دویم لړۍ زر پیل سي. پرون د ډپټي کمشنر له دفتره په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لفټنن کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو سره لیده کاته کړي، او دوی ته یې باور ورکړی چې سیمې ته د دوی د ستنېدو دویم لړۍ به زر پیل سي. په دې اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې د تیرا کوکې خیلو یو سیاسي فعال داود خان اپریدی ویل چې د تیرا د کډوالو د ستنېدو لړۍ د ډیر مودې څخه د ځنډ سره مخ ده. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ځنګلونو حفاظت باوري کړي. او د اوکراین هوایي دفاعي نظام وایي د روس لخوا تیره شپه په خیملینستسکی سیمه کې د دوی د هوایی پوځ پر یو مرکز داغل سوی 14 کروز میزایل یا غورځولې دي. د اوکراین هوایی دفاعي نظام نن په یو بیان کې ویلي دغه حمله د کیسپین سمندر له طرفه تیره شپه سوې وه. دا د روس لخوا پر هغه هیواد د تازه حملو یوه لړۍ ده چې پکې ډرونز او میزایلي حملې هم شامل دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وایي په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو شناخت شوی دی. د کورمی مشران وایي ټولې مسلې به په خبرو اترو هواري.
کورمه د مودې کورمه بس توډنګ ووینا او موږ دا پیغام دی چې بیا د پاره څوک هم اهل تشیبی اهل سنت کوم ځای کې کمار او مو د خبرو اترو په لارې باندې هغه مسلې مو حل کوو.
نړیوال اقتصادي فورم وایي پاکستان یو له هیوادونو دی چې د ښځې او نر ترمنځ په کې فرق بیخي زیات دی.
زمونږ په ټولنه کې چونکې ښځه په تاریخي توګه باندې ځپلې شوې ده او د مقونو وروسته پاتې کړلې شوې ده، نو اوس ضروري دا ده چې ښځو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي.
په خبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګال د کډوالو د سرېدو دویمه مرحله به ډیر زر پایل شي.
زمونږ د کوکیلو ډیر نقصانات شوی دی چې په هغه کې د هر کوکیل کور وران شوی دی، زمونږ جمعتونه وران شوی دی، زمونږ پټي وران شوی دی، اوس زمونږ د جنگلاتو کټۍ روانه ده.
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې په یونان کې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته په هغه کښتۍ کې د وژل سوو پاکستانیو د شناخت لړۍ روانه ده. د ویلي چې تر اوسه په لسګونه کسان پیژندل شوي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اوریدونکو ته د رانا سناولا چې کومې څرګندونې دي د هغه تفصیل وړاندې کړي چې هغه تر اوسه څه ویلي دي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. رانا ثناءالله نن تازه د دغه شمیر پاړه باندې چې پاکستانیان کوم ډوب شوي دي په هغه کښتۍ کې، نو هغه وویل چې تر دې وخت د 2 پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی دی. البته هغه قومي سندې ته دا هم وویل چې داسې احتمال امکان شته چې د مړو شمیر کې حیرانوونکي د لفظ استعمال کړ هغه اضافه وشي، ځکه چې اوس هم ګڼ شمیر خلک هغه تر اوسه پورې نه دي موندل شوی. او دلته داسې یو نظر دی چې په دغه کښتۍ کې زیات پاکستانیانو یا د پاکستان د کنټرول لاندې کوم کشمیر دی، نو لکه هغې پکې زیات خلک وو. نو بهرحال هغه د 2 کسانو ذکر کړی دی. او بیا دا وایي چې کوم د پاکستان دلته د رجسټریشن اداره ده نادرا، د هغې لخوا د چې کوم تر اوسه پورې کسان راوستل شوي دي د هغې د شناخت عمل روان دی، ځکه چې تر اوسه پورې شناخت کوم مشکلات دي، هلته ډي این ای ټیسټ لپاره د هغه خپلو خپلوانو هغه سیمپل هغه. نو بهرحال یو هغه دغه شمیر او دا په اول ځل باندې، ځکه چې دا موضوع په پاکستان کې ډېره زیاته ګرمه ده، توده ده، د شمیر په اړه معلومات ورکړو. بیا داسې تاسو به اوریدلی وي، زموږ اوریدونکو به هم خبر وي چې ایجنټان هم نیول شوي دي، لیکن په ماضي کې هم دا پیښې شوي دي، پاکستانیانو ته هم پکې مړه شوي دي، لیکن دومره زیات مؤثر ګامونه دا د انساني بسمګلینګ کې یا قاچاق کې چې کوم خلک ملوث دي هغه خبرونه خورا شي، لیکن تر اوسه پورې د دې کار مخنیوی نه دی شوی. او دا د ډېرې مودې رهیسې د کلونو رهیسې دا انساني سپاګلینګ د پاکستان روان دي مؤثر ګامونه.
دا خبرونه چې را روان دي چې ګامونه اوسنی حکومت اخیستي دي او ځینې کسان هم نیولې دي، آیا دا سیت په ډاګه سوی دا چې دغه نیول سو کسان د دې اوس ډوبي سوی کښتۍ له پیښ سره څه تړاو شته کنه؟
دلته چې کوم پاکستان کې د مرکزی د پلټونو اداره د ایف آی اے هغه هم دا خبره کوي چې کوم کسان تر اوسه پورې دوی نیولې دي، نو هغه هم دا نوې چې کوم د خلک د انسان د سمګل کېدل اروپا ته یورپي هیوادونو ته، نو پاره کی چې کوم ځنه کسان دی اکثر وی لکه نن هم خبر راغی چې کوم مرکزی ملزم نه غنی وری شوی یا سورزونه مسلسل دا خبر راځي چې نو دا چې کوم نیوري شوی دی یو خو هغه عمومي ځکه چې دا کار خو د پاکستان ډېر مودې راهیسې روان دی، لیکن د دې پیښې وروسته بیا د دې دا دعوه ده چې کوم کسان دی اوس په دې تیرو سورزو کې نیولې دي یا دغه پیښې وروسته، نو هغه هم په دې د دې خلکو په د سمګلینګ کې او د کاچا کې هغه لاس درلو.
طاهر خان صاحب، په پاکستان کې یو بل موضوع نن سبا ډیره توده ده چې د پوځي عدالتونو کې د ولسي خلکو باندې مقدمې چلول، د دې په اړه یو شمیر ګوندونه د دې مخالف دي خو حکومت بیا هم په دې اړه ګامونه پورته کوي. پر دې باندې د سپریم کورټ یو غونډه شوی، که په دې اړه تاسو اوریدونکو سره معلومات شریکې چې د سپریم کورټ غونډه کیسه ویل شوی؟
ګوره نن چې کوم باسوی نن دویمه ورځ وا او رکنی او کسیزا یو بنچ ته او مشری هم چیف جسټس د پاکستان عمر عطا بندیال کوي، نو نن اکثر چې کوم پختنه وي دغه او ججانو له خوا د وکیلانو نه بیا چې کوم یو سارنوال د لوی اټارن جنرال دی داغه نزنه پختنه وي او هغه پختنو کې چې دغه سمری تاسو ته او ایم نو هغه دا چې آیا فوجانو ته دا حق شته چې هغوی باوجود د دې چې په پاکستان کې عام عدالتونه محکمې موجود دي، نو دې موجودګۍ کې آیا فوجانو ته دا حق شته چې هغوی د ترهګرۍ ضد عدالت ته یا یو بل عدالت ته هغوی لاړ شي او هغوی په چا باندې تور لګولي چې دا کس مونږ ترا کې دا مونږ ته مطلوب دی؟ نو بهرحال او بیا منصور چې کوم عثمان دی اټارنی جنرال هغه نن معلومات هم ورکړل چې دا وخت د پاکستان د فوج په تحویل کې د هغې په بند کې پکیټ کې یو سل او دوه کسان دي چې پی ټی آی دا تحریک انصاف دا وایي چې دا ټول د دې کارکنان دي چې د 9 مئی د پیښو په تړاو باندې نیول شوي. البته نن بیا د پنجاب حکومت له هم یو راپورټ پیش شو ځکه چې سپریم کورټ د ټولو نیول شوو کسانو د 9 مئی نه وروسته نو هغه نن ویل شو د پنجاب حکومت په راپورټ کې شاوخوا 2300 کسان دوی نیولي وو. دا په دغه کوم امن ته دی یو نوی قانون دی چې پاکستان کې یو جوړ قانون دی ایم پی او په بنسټ باندې چې کله حکومت وي چې دی امن ته خطر دی یا نو دغه دی ویل کیږي. هغه تقریبا 2300 یاد کړو بیا پکې 1300 او اته اتیات یاد کړو دا تر هغه د قانون مطابق نیولې شي وي. نو بهرحال نن اکثر تپوسونه وو او د تودام وي مشه دا عریضه چې کوم سپریم کورټ ته د فوجي عدالتونو خلاف داخل کې شوې دي نو هغه د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا شوې دي، بل چې کوم یو د پاکستان قانون پوه د پاکستان کې اعتدال سند هغه لخوا شوې دي او بل د پاکستان د سپریم کورټ یو پخوانی مشر قاضي لخوا هم یو عریضه وړاندې شوې ده. په دغه عریضو کې د ټولو ځایو د عریضو چې د عامو کسانو په فوجي عدالتو کې محاکمه نشي کېدی.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وشته سره معلومات شریکول. راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې په کورمکې لا هم د تیرې منګل د پیښې اصل ملزمان نه دي نیول شوي، په سیمه کې د امنیت وضع ترنګلې ده. د شیګانو مشران وایي چې که حکومت قاتلان نه نیسي نو دوی به ورله په خپله سزا ورکړي. بلخوا د سنی مشرانو دریځ دی چې دا به د سرکار په کار کې مداخلت وي او چاته به په ذاتي توګه د بدل اخیستو اجازه ور نه کړي. دا به داسې حال کې دا چې پرون په کورمه کې د سنی او شیعه مشرانو جرګام سوي ده. تفصیلي تاریخ او رخصی راکوي.
د سنیانو یو عالم مولانا یعقوب وای دواړه خوای پر دغه متفق شول چې د سیمې امنیت ته به اول مقام ورکوي او ترمن چې کومه هم مسله راپورته کیږي نو د مذاکراتو للارې به حل روباسي.
کورم زمون دې کورم بسټو کورم زمون دې کورم بسټو ډنګو وینا وای مو دا پیغام دې چې بیا د پاره څوک هم اهل تشیوی اهل سنت کوم ځکه کمار علماء به مل بیٹ کار په نوستي باندې بغه خبره د مذاکراتو په حواله سره او د خبرو اترو په لارې باندې به هغه مسلې مو حل کوو ان شاء الله. د مسایل به مخکې مو بیا نه بیای.
کچو هم تر دې وړاندې شیا سنی مشرانو درې ځل په خپلو کې تر خنړی په خپاس پر راجوړ شوی حالاتو جرګې کړي. خدا اول ځل دې چې دوه خو علمان د سیمې امنیت بیرته به حلولو په خاطر یو ځای راغونډ کړي شوی ول. په غونډه کې شامل مولانا اسمت الله اخونزاده وای د سیمې علمان به پر تلونکي کې عدم برداشت د یو بل مذهبونو قدر او بی اتفاقی ختم دل لپاره خپل هلو زلو ته دوام ورکوي.
د علماء کرام به کاغد علی تشیع سره تعلق لري، کاغد اهل سنت سره تعلق لري. کور می د امن د یان دی او ان شاء الله سمو به د کور می کې امن رولو او د بایچاره په زوب ان شاء الله مو کوم کو انشاءالله نن وړبی قدم دی او مزید انشاءالله مو به ملاقاتونه وي او مزید به انشاءالله مور باندې کینو په دې خبرو باندې او د کورمیت پاره د امن مو یو مستقل یو پروګرام انشاءالله مو جوړو.
په کورما کې تر هغه حالات خراب شوي چې د مې په سلورما د برکورمې په نورکی کې د یو کس تر وجل کېدلو پس یو شمېر کسان د برکورمې په تریمنګلو کې د هلکانو یو سکول ته ورغلل او هلته سلور شیا استادان او درې نور کسان وجل. تر هغه پیخو په شیا سنی مشرانو او خلکو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړي چې سره په خپلو کې راجوړ شوي اختلافات ته مزید تقویت ملو شوه. د شیا مسلک یو دینی عالم مولانا الطاف حسین ابراهیمی وای دا د وخت تقاضا ده چې په خپلو کې یو شی او د یو بل احترام وکړي ولې چې مذهبي منافرت او بې اتفاقي هیڅ د سیمې په ګټه نشي تمامي ده.
وطني عزیز پاکستان کې بیا خاص کر حساسی الکی زیلا کورم کی امن رو وسلا دا دمو اردواړو فریقو پیدا کړي او مو به تن مندن کوشش کوو سمو جذبتی عوامه پوي کو سنجیدګی سره مینی محبت سره یو بل پوي کو چې تا غلط فهمي وي هغه وریا کو.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه تل سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړی جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیما ډیر حساس شمیرل شي. په 2003 کال کې شیا سنی ډلو ترمن د مری پر سیمه یو لوزنامه شوه چې بګی د زمکو او نورو علاقای شخړو د حل خبره شوه خو تر اوسه دا عمل شوه نه ده. طارق کورکسه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وږی یاست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایریکټری سره لید کاته کړي او غت نیته د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو معلومات ورکړي دي. دا لید کاته په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 ارب ډالرو جاری کولو لپاره د پاکستان نه هم بیا کتنه د ځنډ ښکار ده او د پروګرام موده د جون پر 1.5 نیټه پای ته رسیږي. په دې اړه شاهین بنیری یو رپورټ جوړ کړی. راځي چې ورته غوښتو.
وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایریکټر کریستالینا جورجیوا سره لیدلی او هغه ته د اقتصادي ودی او استحکام لپاره د حکومت لخوا د پورته کړو شو ګامونو تفصيلات ورکړي دي. پرون د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان تر مخه شهباز شریف ټینګار وکړ چې د آی ایم ایف د نهمې بیا کتنې لپاره ټول پخوانی کارونه بشپړ شوي او حکومت د آی ایم ایف د موافقې سره سم د خپلو ذمواریو پوره کولو تجمن دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او د اقتصادي چارو شنون کې طاهر شیرانی ویل چې وزیر اعظم هیله هودلې چې د آی ایم ایف سره به معاملې هواری شي او پاکستان ته به د 1.2 بلیونه ډالره قرضې قسط ترلاسه شي خو آی ایم ایف تر اوسه لا په دغه اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی.
آی ایم ایف دی طرفه اوسه پورې دغه والی سره سټیټمنټ نه دی جاری شوی او آی ایم ایف او د پاکستان چې کوم دا 9th ریویو دی کله به کیږي دغه والی سره اوسه پورې ډیډ لاین نه دی سیټ شوی اور نہ ہم دا چې ملاقات شوه د نن دی وزیر اعظم او د آی ایم ڈی آی ایم ایف هغه والے سره بریک تھرو اعلان هم نه دی شوه او د آی ایم ایف بجټ چې کوم نیکسٹ ایئر بجټ وو په هغه باندې ریزرویشنز وو او ور سره چې کوم ایکسٹرنل فائنینسینګ دی هغه والے سره د آی ایم ایف ریزرویشنز دی. آیا دا ریزرویشنز نن چې وزیر اعظم سره ملاقات وو هغه لری شوی دی کنه دغه والے سره هم تفصيلات نه دی جاری شوه.
د ایم ایف د مشر سره د وزیر اعظم شهباز شریف خبرې اترې په پیرس کې د نوي نړیوال مالیاتي تړون د سرمشریزې پسند کې شوې دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د ایم ایف لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده او د پروګرام موده د جون په 1.5 نیټه پای ته رسی چې اوس ورته لس ورځو څخه هم کمې ورځې پاتې دي. ایم ایف غواړي چې د قرضې جاری کولو نه وړاندې پاکستان ځینې شرطونه پوره کړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې ایم ایف د چاپ هیلو او خواهشاتو فیصله نه کوي، بلکې د پور ورکولو خپل قاعده قانون او نظام لري چې پوره کول یې مهم دي.
پاکستان بچ کم دینو انشور کوي فیسکل کنسولیډیشن، خپل فیسکل ډیفیسټ په پاکستان چې کم دینو په منیجبل لیمټ تراولي. دویم کنډیشن دا دی چې ایکسچینج ریټ فلیکسیبلټی، انټر بینک ریټ چې کم دی د ایکسچینج ریټ او اوپن مارکیټ چې کم ریټ دی په دې کې چې کم ډیفرنس دی چې کم دینو دا ختم شي. او دریم کنډیشنس چې کم دی دا دی چې هغه ایکسټرنل سیکټر چې کم دینو زموږ چې کم اوبلیګیشنز دي پر انم نو چې هغه موږ انشور کو چې مطلب لري هغه موږ مینج کولای شو. دا درې ور کنډیشنز دی وخت چې کم دینو لکه لا شور نه دی سرټن نه دی او چې تر څو پورې دا سرټن نه دی نو آی ایم ایف چې کم دینو چې کم ایگزیسټینګ پروګرام دی غن شي کنټینیو کولای.
د سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سره په ملاقات کې د آی ایم ایف مشر د بیا کتنې یا ریویو د روان عمل په اړه خپل نظر شریک. وزیر اعظم شهباز شریف د نوي ګلوبل فینانسینګ پیکټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جون په 1 پیرس ته رسیدلی وو او دا غونډه بعد د جون په 2 او 3 نیټه ترسره کیږي.
تاندې هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یاد وبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کال کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. د نړیوال اقتصادي فورم ل ریپورت لمخي پاکستان په نړۍ کې د شوزو او نارینو د ژوند ترمنز د فرق یا واټن لرلو په هیوادونو کې پر یو سلو څلو رويم په یو سل څلور او یا هیوادونو کې پر یو سل 2 نمبر دی. دا ریپورت چې د جون پر 1 خپور شوی له مخې په پاکستان کې ښځې د تعلیم، کار، روزګار، صحت، سیاست او په ځینو نورو شعبو کې له سړیو ډېرې وروسته پاتې دي. فرخنده اسد دې موضوع ته کتنه کړې ده.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه ریپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په 146 هیوادونو کې سروے کړی چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په 122 نمبر دی. خو په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو ته جون په 2 مشال ریډیو ته وای دغه فرق یا واټن لدی هم زیات دی.
به خدا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې علا تیری کی تاسو له پته دې میاشت دی یو خزل د هغه دفتر نه قتل شوی دی او دا سیزونه دا سي تیزی سره روان دی. دا تشدد دومره زیات شروع شوی چې موږ دې ویم چې دا رینک نه چې دا ډیسایډ کړی دی دې نه هم زیات دی کې یو مستا نورم دا چې 0.1%
نړیوال اقتصادي فورم دغه رپورټ د جون په 28 خبر کړی چې پکې ویل شوی کسه هم تر اوسه یو هیواد هم د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی، خو آیسلند، ناروې، فنلند، نیوزیلند او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چرته چې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورټ له مخې په پاکستان کې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 55.5% دی چې دغه د 2000 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د خزو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بی بی مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د خزو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي، خو زیاتره مخې ته نه راځي.
صحیح دی، اکثر مونږ تخکاری چې دا بیچ سنسیګس به صحیح نه، ځکه چې مونږ خپل سراؤنڈنگ ته یې مونږ خپل صحیح دي، خو که بیا مونږ چې سراؤنڈ ولګو کلو ته او خو بل خو دا خپل سراؤنڈنگ نه لګ لري، حالات بالکل د قشانی تم چې تر وی خل.
د ورلد اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د خزو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی، په تعلیمی پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 90 نمبر دی. خو بلخوا د خزو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعال ډاکټر حاجی روای په پاکستان کې خزو په فعال سیاست کې لا هم ډېری ورسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره ده چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې اتونه لکه سړو ته سہولت ورکول کیږي، هغه د خزو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چون کې خزو په تاریخي توګه باندې ځپل شوی دا او د مقونه رستو پاتې کړل شوی دا، نو اوس ضروری ده چې خزو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغه ته د زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابرۍ مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د خزو د سړو تعداد وګورئ، نو سړی په جنرال سیټونو باندې راځي او خزې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړي 50 ریزرو خزې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 خزې او 50 سړي شي، دا برابرۍ ده.
ورلد اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 137 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په 133 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلي وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
لیول میٹنگ شو په اسلام آباد کې او نیشنل کمیشن آن دی سټیټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي، او غي سره ټول بیورو آف سټیټسټکس چې کوم دي د صوبای سطح والا او قومي سطح باندې والا هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبای چې کوم چې ایم آی ایس دی یا جنډر مینجمنت انفارمیشن سیستم دی، هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورغړي دي پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ ته، بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبا کې د اغی سره معاونت او د اغی سره چکم پیړ کار کولو چکم ریزولوشن دی هغه موږ رینفورس کړی دی.
د ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال د جنسیتی فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له سلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کی
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان ملت مشر دی، ټولواله خلک د انتی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، په پښتونخوا کې د مازیګر شپږمې بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز ته ځو او لاغورسته بیا تاسو ته نور رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان د کورنی چار وزیر رانا سناوله ویلی چې په یونان کې د کشتی لوبیدو په پیچ کې د دوه اتیا کسانو شناخت شوی دی. رانا سناوله کومي سملی ته په خپل وینا کې ویل چې د دې کسانو د شناخت عمل د ملک د کمی شناختی کارت جوړونکو ادارې نه درا په مرسته ترسره کیږي، او دا یې هم ویل چې ممکن ده په دغه شمیره کې زیاتوالی راسي. دا لغورسته ده چې د جون پر 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کشتی ډوبه سوه. گمان کیجی چی پادی کی پا سلگونا پاکستانیان هم شاملو. د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف ویلی نړۍ ته پکار ده چې د پرمختللونکو هیوادونو مالی مسلو ته پام وکړي. شهباز شریف ویلي د پرمختللو هیوادونو د ځینو سختو فیصلو له کبله د پاکستان په څیر پرمختللونکي یا ترقی پذیر هیوادونو کې یو شمیر مسلې راپورته کیږي. د خبره نموړي بیګا پر ټویټر لیکلې ده. د کورمی په بالشخیلو کې پرون د حکومت په مرسته د شیعه او سنی ځایی او دینی مشرانو یو جرګه سوی چې پکې د سیمې د امنیت په شکولو بحث سوی دی. یو ځایی مشر مولانا یعقوب مشال رډی ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د فرقهییزو نښتو او نامنیو مخه ونیسي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال ته به د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل سي. پرون د مرستیال کمشنر له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لیفټیننټ کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو له مشرانو سره لیده کاته کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. پته ده www.mashalradio.com. او سم راځو د نورو ریپورټونو پر لور. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي چې هلته په صبح کې د تودوخی درجه ډیره زیاته سوې ده. د دوی په وینا له دې څخه په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ډیر مشکلات ورپېښ دي. په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې د پاکستان زیاتره تودو سیمو کې د تودوخی درجه ډیره لوړ سي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا موسمیاتو او قدرتی افاتونو د نظم ادارې اولس پاندې غا کړي چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي، او پلمر او گرمی که دا گرزیدونه ډډه وکړي. دا چې په انساني صحت دا ډول گرمی یا دا هیټ ویو څه اثرات کیدی شي او سرنګ کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو، نو خیبر پښتونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډي ټمپریچر یا د انوایرنمنت ټمپریچر ډیر زیات شي، نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرزول شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډیر راتلی شي. هغه پوره کول د پاره لکه اوبه ډیر زیات اسکل پکار دي، کوشش دا کول پکار دي چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دي، لکه ډایرکټ سن لایټ ته یا هیټ ته چې کم دی ګرځېدل نه دي پکار. ان کیس ډیر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لنده کپڑا په سر باندې چول پکار دي یا ځان کور کول پکار دي چې چتره کدا سي کپڑے چول پکار دي چې هغه لایټ کلر کې وي. دا سي خوراک کول پکار دي لکه ماسته خوراک پکار دي چملې اسکل شول نن سبا چې کم
نوړه جاتوی چې د ډیر عمر کسان ماشومان ناروغه لوبغاړي او په خصوصي توګه هغه مزدوران چې پلمرونو بهر کارونه کوي باید په دې ورځو احتیاط وکړي او ځان د نورونو نه بچ وساتي. عمران خان چې پېښور پوهنتون کې ملازم دی څو ورځې وړاندې کور ته د راتلو په وخت ګرمۍ وهلې وو. وایي د ګرمۍ او صحت خرابوالي له وجې دفتر ته هم نه دی تللی.
ګرمۍ ډېره زیاته ده، بے انتها زیاته ده، او دا خبره وي داسې ده چې لکه سور وریږي. پرون زه په خپل ځاني افس نه راتلم او په پیښور روډ باندې ګرمه دونه زیات خراب کړم چې په لار را باندې الټه ولګېدلې او سپه تور میزان به کیرو رسولو چې راغلم دلته حق ټیم چې کم دی بس بالکل بے هوش شوم. بیا کوروالې چې کم دی هسپتال ته بوتلم، هسپتال نه چې کم دی بیا دغه شوم رالم نو ډرپ مرپ مراته لګولو ډیر بد حالو. الله دې خیر کړي. خو ګرمي چې کم دی ډیره بے انتها زیاته ده، خاص کر چې کم دی مونږ افس لو والا خو ډیر زیاته خراب کړو. دغه وجه زنن دفتر تم لانا نړ لم نو الله دې خیر کوي، الله دې کوم دې په موسم او په دې حل کو په دې سبانه رحم وکړم خپلو کې.
دا ډېر سخت ګرمه روزګارونه هم اغیزمن کړی دي. چار صدا کې د جامو روزګار کوونکی جان خسرو وای چې دا د ودونو او د اختر سیزن دی، خو له سخت ګرمه له وجې ګاک هم ناراضي او دوی هم په دکانونو کې وخت نشي تیرولې.
مخ کې به چې سیزن بشورو را موسم بم خو کار به خو ګاک پډېرو، اوس یو موسم ګرم شوی ر بل دی ار وخت پر مټه او د بجلی بل لا ګرانه د وجې کاروبار اغه خون مزنه را پاتې او دی پاره کې یو د بجلی د مسلې را وتیری نو د په مارکیټ باندې ډېر لوی اثر پروت دی. په دې کې نه ګاک دلته وخت رولې شي ځکه ګرمي ډېره زیاته را او بجلی نه او نمنګ دکانداران ځکه چې مخ کې بسوم حاصل کېده دا غې پنیمه مثبت نه ره.
د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزه ادارې یا پیډي مې تر مخه صوبه کې د زیات ګرمۍ لوجي په غرض سیمو کې د وورې غټانو راویل کېدو لوجي خکته سیمو کې کمی چې د سندونو او خړونو په غاړه دي پکې د اوبو کچه د لړېدو هم خطر ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه د جمی پورس د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15 سلویخت، بنو کې شپږ سلویخت او چترال کې 2 سلویخت ډیګري سنټیګریټ ریکارډ شوی دی. دوی وایي 25 جون پورې به درجه حرارت دغه ډول سیواوي، خو له هغې وروسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ګرمۍ زور هم مات شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونی سے خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سین صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فنډونو بلولو پر سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداری ورکړې. په پاکستان کې بحثونه تود سوي دي چې شایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه پیدا سوی دي. که څه هم بلاول بټو زرداری دا خبره رد کړي چې ګوکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره چې انتخابات را نږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به د اختلافات راښکاره کیږي. زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په دې رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې ترغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فنډونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاقدار او دا غډله د دوی خوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیا ورکولو، د ګرانې کمولو او انرژي بحران حل کولو کې سم ګامونه نه دی اخستي. بلخو له پاکستان خبرې دونکو ډان رسپانې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شاباز شریف تخپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخابات وشي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وارلمخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ته نسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوی دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوي په ګوته کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت و هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمني او سیاسي دښمني وه. اوس څوک د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي. او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا نواز شریف جوړ شي، یا مریم جوړ شي، یا شهباز شریف جوړ شي. لہذا دا څه نشي کېدای چې دا ګوندونه دي
لکه څنګه چې د عمران خان په بوګوس کې داغه په مخالفت یو همدغه رنگ لیوزی پاتش
د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوریت غورزنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شویو. خو د ائتلاف د جوړې 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاد لارې بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو په مسرباز په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یو ځای شول چې غوښتل یې د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې سوی. د دوی همیش د منی او نفرت دی ورشته پاتې سوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي او په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخاب
بڑے
مسلم لیگ نون پر مشر ائتلافی حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي. خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل په خیبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګال د کډوال د سنیدو دویم مرحله به زر پیل سي. د ډیپټي کمشنر له دفتره په یو بیان کې ویل سوي چې امنیتي چارواکو د تیرا کوکې خېلو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې سره لید کاته کړي او د هغوی د ستونزو د هواري باوري ورکړي دي. د تیرا راجګال سیمې څخه په کال 2013 کې د بدامنۍ له امله شاوخوا زر کورنۍ بې کوره شوې چې اوس په جمرود او شاوخوا سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره د جون په 28 نیټه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشې ځواک لیفټننت کرنل ولی خان کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو سره لیدو کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل شي او دوی ته به راشن او نور ضروري سامانونه هم ورکړل شي. نوموړي ویل چې د تیرا د ځنګلونو حفاظت او تا امن قائمول د پوز ذمہواری ده او قومي مشران او ځوانان دي ورسره په دې کار کې ملاتړ وکړي. د جمرود یو سیاسي فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وای چې د تیرا کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د ځان سره مخامخ ده او هلته د قومي ځنګلاتو حفاظت یقیني کړل شي.
د تیرا فستو چې کومه بحالی ده هغه خو ډیره د سستروي شکار ده، لکه مونږ یو چې ډیره زیاته دوه پکې هغه خپل اندېښنې پکې را پیښې په منځ کې کله یو بانا کله بله بانا او بل چې د ګورمنټ کم ماده دات کول وو یا دو کوم ذمہواری دو جوړې دلا کوم ریهبلیټیشن وو، نو هغه کې چې کوم ایڈمنسٹریشن دی سیول ګورنمنت دی هغه هم لاستی اوچتای او بیا چې کوم ملټری دی هغه هم چې سیول ګورنمنت موږ له روپین راکای په دې کې چې کوم دی د موږ د کوکی خېل عوام ذلیل کیږي ورځ تر ورځ او خواریږي لګیږي. دا لرګي سوکړي چې زه الته تلې نه يم کنه، زه الته اوسېګم نه، ما الته کور نشته، زه چې یو فوټ لرګایم راوړم نو دک نه به ساين کوم او خپل علاقې لپاره راوړم. نو تا نن د سیزلا ویل چې نور به نه کټ کیږي د دینه مخ چې کټ شوی دی دغه ایسا به مال سوک راکای
د ځوان کو کی خیل په نوم تنظیم مشر ابرار اپریدی وای چې تیرې بدمنۍ په وخت په تیرا راجګال کې هر څه ویجاړ شوی او په کار دا چې بیا بهاله لپاره ګامونه پورته کړل شي
زمونږ د کو خیلو ډیر نقصانات شوی دی چې په هغه کې د هر کو خیل کور وران شوی دی زمونږ جمعتونه وران شوی دی زمونږ پټي وران شوی دی اوس زمونږ د جنگلاتو کټای روانه ده خو تر اوسه پورې مونږ ته د هغه یو روپی مراد ملو نه شو مونږ د فوجي اعلی حکامونه موجوده دا مطالبه کوو چې اوس د جنگلاتو کومه کټای روانه ده دا خبره د فوج سره تړلې ده مونږ ځکه د هغه نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د جنگلاتو کټای ده حرکتام ده وشي او مونږ دا مطالبه کوو چې زمونږ واپسی ده زر زر ممکن شي
تیرا راجګال نه په 2014 کې سه باندې شل زره کورنۍ جمرو ته کډه شوې وي او هلته خپل خپلوانو سره او یا هم په کچه کورونو کې ژوند کوي د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم چارواکو ویلي وو چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ به په دې روان کال 2023 مارچ کې پیل شي او اکتوبر میاشتې پورې به مکمل شي خو دا کډوال وایي تر اوسه یعنی د جون میاشتې اخیری ورځو پورې د دوی د ستنېدو لړۍ شروع نشوه یو اندازې مطابق د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو په لومړۍ مرحله کې څه باندې 15,000 کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوي تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خوا 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چرته چې کوکی خیل قبیلې ژوند کاوه فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د جون پر 28 د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ینګ ډاکټر اسوسییشن په بجټ کې ځینې ډاکټرانو تنخواګانې د نه زیاتولو پر ضد د صوبې په ټولو هسپتالونو کې احتجاجاً د ایمرجنسي علاوه ټولو اسانتیاو ورکولو څخه بایکاټ کړی دی د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې په وینا چې له دوی وړاندې څو څو واري د حکومت سره خبرې شوې دي خو غوښتنې نه دي منل شوې شبیر پدی اړه تفصیل د عظمت علی شاه رپورٹ کې اورو
مونږ دوی جنگ لره وستیو د دیوال سره لګولیو
د جون په 28 د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ینګ ډاکټر اسوسییشن په بجټ کې د ځینې ډاکټرانو د تنخواګانې د نه زیاتېدو پر ضد د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې احتجاجاً د ایمرجنسی نه علاوه ټولې اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ کړی دی د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې په وینا چې له دې لواندې سو سو واري د حکومت سره خبرې شوې خو غوښتنې نه دي منلې شوې د اتحادیې ویان ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو کل افسران کار کوي خو د 2013 نه تنخواګانی نه دي سیوا شوی او نو ورته په وخت تنخواګانی ورکول کیږي
چې څومره نور کیډرز دي د اغه ټولو تنخواګانی انکریس شوې دي خو مونږ د حکومت نوم د ډیمانډز کړو تقریبا د وی میاشت نه مونږ سره لګیو دي مونږ سره دا وعده کړو چې مونږ باندې نور کیډر سره د تاسو تنخواګانی هم زیاتو د شپې وګوري د ورځې وګوري کته ایمرجنسی کې وګوري نو دا ټریننګ میډیکل افیسرز او دا هم افیسر دا په ایمرجنسی کې مناسب دي د پوپیډي کې مناسب دي د پوډنو کې مناسب دي نو دا ډیر زیاتې روان دي زمونږ چې کوم احتجاج دی ټول خیبر پختونخوا کې دي خو چې څومره لکه خاص کر چې کوم ټرین میډیکل افیسر دي څومره هاوس افیسر دي داغه احتجاج دي بالکل مونږ پرونو دا تیل چې لکه ګرمي زیاته ده چې څوک نشي راتلی هغه مرزي نو نو وډونو کې شته د کاغه ټول دی ډیوټي نه بایکاټ کړی دي
د احتجاج په وجوه د پیښور په غټو هسپتالونو کې ناروغان د ستونزو سره مخ شوې دي خو د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل دا هرتال لوج ورتا ستونزې شته خو کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه متاثره نشي
فرق لازمن راځي زبدانه مې چې بالکل هر څه سموت روان دي یو شان روان دي پرون په شان روان دي سرویسز لګډر متاثره کیږي ضرور خو موږ سره په هسپتال کې تنظیمي لړخنه خامخا بیک اپ موجود وي موږ سره خپل ډاکټران هم موجود وي نو هغه ډاکټران چې کم دي نو د مریضانو لپاره خپل سرویسز ورکي
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته وویل چې تنخواګانو او د نورو غوښتنو په اړه د صحت محکمې سره خبري شوې او د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د حواري لپاره کار روان کړی دی خیبر ټیچنګ هسپتال ته د درملنې لپاره راغلی مراد خان مشال ریډیو ته وویل د هړتال لوجې رش ډیر دی خو بیا ورته هم ټولې اسانتیاوي ورکړل شوې دي
دلته بیمار مې راوستي سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې نمبر مې نه راغلی
اسپتال خو د بیماران نډک پک دی او بیماران هم کتی سی ایکسرے سی جن کیږي آری او شی سمر ټیسټونه ټول چې ماته آسان لیکلو ټول ماته وشو
دا ډاکټرانو صوبائی اتحادیه پروونشل ډاکټر اسوسییشن هم د ینګ ډاکټر اسوسییشن د هړتال ملاتړ کړي او ویلي کنيګران حکومت یې غوښتنه اونه منلې نو دا غټ اختر نه پس په د صوبې ټول هسپتالونه اوتړي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوردونکو د جنوبی وزیرستان خلق د انټرنیټ له نشټوالي سرټکوي. د دوی په وینا الته د انټرنیټ د نشټوالي له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د لمړی ځل نه دی چې دوی له دې ستونزې سرټکی، بلکې تر دې هم په وار وار دوی دغه سي شکایتونه کړي دي. خو د چارواک په وینا انټرنیټ یې د امنیتي مسلې له کبله په ځینې سیمو کې بند کړی دی. اشتیاق مسجد په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغه برعکس د سراروغ او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې وروي.
ہمیں میاشتے نا 3G 4G انٹرنیٹ سروس اور دی سیکورٹی ایشو پا وجہات مند یوزل بیا بند کڑائی شا وائی دائی ادولا تا تکلیف چکیم دائی تا اکثر و تعلیم افتہ خلق تا دائی چکیم کاروباری خلق تائی و آگا تا ہوں دیر روز جو تائی تکلیف دائی مالا قسمت اللہ دا واجی دادر ما دے میر چکیم دے نیٹ مسئلہ دو غا تا مسئلہ سپا مل پتے نیٹ باندہ خو مل پتے سخت سن دے سر مخمک شوی لکاوی لے سپا دا نیٹ بندہ قسم قسم کاروبارینا داخل کبھی تو دکن دا سکول ہوتی جی دختا در جد مشکلات ہے جنے لگا کیما چھے پا شمالی وزیرستان چھے اور سارا پر ازماک چھے پا داکش چکیم دے انٹرنیٹ ہوں چکیم دی اچھے نا کنیکشن اگر کری جی داستا نزل کا وادی بدر اولا دال یا ماجین ودا تا دا خام خاور کو
مشال ریڈیو چھے دی سویلی وزیرستان پر زیلے اسی دن کی دے انٹرنیٹ سہولت بالکاول غشتانا دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش وا وی وویل
آئی جی سره چې کوم دي درګاو آر ڈی سی چېرته کېناستو نو مشرانو دا مطالبه کړې وه د 3G 4G وره که نه نو دا خو آئی جی لیول پورې بلکې ده په آئی لیول پورې دا خبره رسېدلې ده نو هغه خو لګیا ده هغه باندې کار شروع ده انټرنیټ کیفیت د دو خلکو چا چا ډیمانډ ده نو خلک د په کار دا ده چې په حیثیت یو مسعود قوم یا جرګه چې کوم کوم ځایونو کې حاضر راشي ایسي ته د خپل اپلیکیشن ویل کړي چې موږ پروسس کړو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې ګڼ حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بحال نکڑی بیا با دوی پر لوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د خوست اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت په شنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتیري په خاطر لازمي اسانتیاوي نسته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ صنعت د پرمختګ لپاره دی یادو سیمو ته پاملرنه ډېره سي. تفصیل نجیب لالو خیر راکوي.
د خوست اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګل لرونکو او تفریحي سیمو کې دي د خلکو د تفریح او ساتري لپاره اسانتیاوي برابرې شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي ځای په ځای هوټلونه غروپي او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پال شي دا سړکو ستونزې دي نور انشاءالله رحمان هر څه به برابر دي ځکه چې نور خو هغه ته ضرورت نشته هر ځای خپل ښایستونه منظرې لري یوازینی همدغه ستونزې دي څو ستونزې چې ولس ورسره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان ګربز او د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم هاتف وایي
کله چې
یو انسان په کارونو باندې بخت په ورځنی چارو باندې بخت وي اړتیا لیدل کیږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بل خیره داسې سیمې ته راشي چې سکون دوی حاصل شي. همدغه صحتي سیمو کمال د چدل تراشه لنګ دې څه وګوري او غسړیا دې ورکه شي.
یو بل خوستای رون اندای سیف الله ننګیال وایي که تفریحي سیمو ته پاملرنه ډیره شي نو سیلانیان ډیریږي.
د نورو نړۍ عواید هم اکثره د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي هغه ته دوی ته عواید لستاور سي. نو افغانستان کې هم که چېرته تفریحي سیمې د جوړ شي دولت به دې باندې خواري وکړي منظمې جوړ شي دولت هم عواید درسي خلکو سیلانیانو ته هم د تفریح موقع برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکو وویل دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او هغو ځایونو کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
موږ ان شاء الله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي، بودیجې ته ضرورت ده، امکاناتو ته ضرورت ده، د عاد ممات سیمه ده، د مساخیلو سیمه ده، ځازی میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کېږي، روحي تفریح ورسره کېږي. نو انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو.
دیو ادبانی ورده په وروستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، ځازی میدان، قلندر، د تڼیو ادممت، د ګربزو اړوند غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. Yeah.
خبر چاک چنن را پسے خال